پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرنۍ خبري غړې کې ز هارون بچا سلام الله علیه وسلم په خبرونه کې د خبرو ترڅنګ پر یو شمېر سمو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز ریوال او رسپانو او خبري ایجنسیونو لیکنه درورو خبرونه له فرخندي اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشروای د مشال خان د وجنې په تړاو کې نیول شوی شپږ ویش کسانو کې شپږ د عبدالولی خان په هنتون ملازمین دي. د امریکا د کامی سلامتی مشیر میک ماستر نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي او د ترکی انتخاباتي اداروای د پرونی ورځې د ریفرندم نتیجې سمې او قانوني دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین میسود نن د ګل پورس په پیښور کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وجنې په تړاو شپږ ویش کسان نیولې دي چې به کې شپږ د پوهنتون ملازمین دي او زیاتوي ډېر زر به خپل معلومات عدالت ته وړاندې کړي. تروسا چې څومره هم پلټنې شوې دي دا ټول معلومات په موږ سپریم کورټ ته ورکوو. د پلټنو په اړه زه تاسو ته وایم چې زیاتره کار شوی دی، څه گرفتارۍ پاتې دي، ګینې پولیسو ټول کار او نتیجه ورکړې ده. آی جی پی صلاح الدین میسود دا هم اول چې د دغه زده کوونکو مشال خان، زبیر او عبدالله خلاف د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه پولیسو ته نه دي ملاو شوي. په بنو کې د پیپلز لیبر بیورو پښتونخوا ملي عوامي او د پښتنو مترکي لیکوالو لخوا د مشال خان د وجنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون وشو. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې ککړ ټولو تنانو ته د سخت سزا ورکړل شي. د مظاهرې یو تن وایي
جاهلیت او جنونیت دغه قتل کړه، دغه شهید کړه، دا او هغه هر کې نه دا پښتنه وکړله شي چې چا لیډر خپل سټوډنټونه ته لیکلو چې تاسو یو مشال نشي سمولا دغه انفایری دا وشي او امیر دې شهادت ته سیر سلام کوي.
د عبدالولی خان پوهنتون د جرنالیزم زده کوونکي مشال خان د تیر زیارت پورس په پوهنتون کې د قهرجنو زده کوونکو لخوا د وهلو ټکولو په نتیجه کې وژل شو. د هغه د وژنې خلاف د هیواد په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې هم روانې دي. په اسلام آباد کې د امریکې د کامی سلامتیه مشیر سره د ملاقات په وخت وزیر اعظم ویلي چې د سیمې امن او ثبات لپاره امریکا سره کار کول غواړي. د وزیر اعظم هاوس جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د امریکا د کامی سلامتیه مشیر لیفټنن جنرال میک ماستر نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او په دوه اړخیزو تعلقاتو د سیمې په امنیت، د افغانستان په صورتحال، د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو په امنیتي او اقتصادي چارو یې خبرې کړې دي. د ملاقات په وخت وزیر اعظم د کامی سلامتی مشیر، د خارجه امور مشیر، خصوصي مرستیار او د پاکستان لپاره د امریکا سفیر هم موجود وو. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې اسار پات دي نن او سبا کولای شي چې د پاسپورت بغیر یوازې په شناختی کارت په تورخم دروازه بیرته راشي او د نپس په بیا بغیر پاسپورت په تورخم دروازه افغانستان ته د تلو اجازه ونه لري. خو بلخوا بیا پاکستانی ډرایوران او سوداګر وایي چې باید دغه اعلان دی وغځول شي او دوی له دې د تګ راتګ متبادل او آسان سهولت ورکړل شي. لنن په قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې د ګزن خلاف د ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په پېښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په وخت په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې له لسو لکو زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالو کم دي. د امریکا د کامی سلامتی مشیر میک ماستر کابل ته د خپل سفر په وخت د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دواړو مشرانو په افغانستان او په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه او د مخدره موادو سمګلینګ د مخنیوي په شمول په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر مرکز د امریکا د تر ټولو لوی بم استعمالېدو سره د کابل او نورو ولایتونو د خونړیو حملو ذمهوار په نښه شوی دی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په پیل کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د امریکا دغه اقدام په ځای وګرځوه او ویل چې د چین خلکو د امریکا د دغه ګام هرکلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د ترکی د انتخاباتي ادارې مشر سادی ګوین نن ویلي د پرونی ورځې د ریفرندم نتیجې سمې دي. د دغه ریفرندم لمخې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زیات واک اختیار لري. سادی ګوین دا خبرې له هغې وروسته کړې دي چې د ترکی مخالف سیاسي ګوند ریپبلیکنز پیپلز پارټۍ په دغه ریفرندم کې د درغلیو تورونه پورې کړه. تیره ورځ ناوخته د ترکی الیکشن کمیټې اعلان وکړ چې د 1300 آئینی بدلونونو لپاره ریفرندم کې څه د پاسه 50% خلکو د ولسمشر اردوغان په حق کې رای اچولې دي. د دې ریفرندم په نتیجه کې نوموړی اوس تر 2019 کال پورې د ترکی ولسمشر پاتې کېدلی شي. داسې هم راپورونه دي چې ولسمشر اردوغان به ډېر زر د انتخاباتو اعلان وکړي چې دا شان به د هغه نوي اختیارات ډېر زر عملي شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی دی چې پیونګ یانګ د اټمي وسلو د پروګرام د ختمېدو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اراده نه ازموي. هغه وایي په دې اړه دوی هر لار خپرولی شي. هغه نن دا خبرې په سول کې په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. مایک پنس وایي په بل صورت کې دوی په سیمه کې د خپل پوځي طاقت مظاهره هم کولی شي. او بل خبر دا چې د عیسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس پرون د عیسویانو د اختر ایسټر په مراسمو کې په شام کې د روانې جګړې او وحشت د ختمېدو دعا کړې ده. په روم کې په دغو مراسمو کې پاپ د هغو خلکو لپاره هم دعا وکړه چې د جګړو نامنیو لوږو او سیاسي ناکراریو له امله کړېږي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو بیې د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 90 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 112 روپۍ، یو پاوند 101 روپۍ 80 پیسې او 102 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا پولیسو مشر نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د عبدالولي خان په ونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په تلاوې تر شلو زیات کسان نیولي، او دا چې دوی پلټنې لا هم دوام لري. بلخوا هم نن په بنو کې سیاسي او مدني فعالانو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د مشال خان په وژنه کې ککړ کسان پیدا او سخت سزا کړي.
د ټوله پښتونخوا مرګ یې کړا دا ایک دم دغه پیسہ لا اوسې او کانی پای خلک آبه په داسې رنگ بړې دي لکه مشال خان چې مړ شو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او نورو لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د چارو اوسیدونکي وایي امریکا غواړي د داعش پر وړاندې جګړه کې د پاکستان همکاري ترلاسه کړي.
پاکستان په اعتماد کې اخلي جوش مونږ داعش باندې مونږ گزار کې کوو پرې دی نه او باید چې د پاکستان مو سره په دې کې کومک وکړي.
او د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې د مال په افغانستان کې سار پاتې دي کولی شي نن او سبا یوازې د خپلو شناختي کارډونو په خودلو سره پر تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. خو په سیمه کې د ترانسپورټرانو د یو اتحادي یو مشر بیا له حکومت غواړي چې دغه موده ورته وغځوي. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو ته یو بل تازه موضوع ووایو، پاره باندې تاسو ته معلومات هم درکو. د پاکستان د امریکو څنګه ایس پی آر وای چې د طالبانو د جماعت الاحرار ډلې ویان د احسان الله احسان غنی دوی ته نن ځان حواله کړی دی. نو ورزو اسلام آباد ته رابعه اکرم خان سره ټلیفون په لیکه ده. رابعه، دغه خبر چې ایس پی آر نن کومه وینا کړې ده، تاسو یې څه معلومات لري موږ سره شریک کړئ. مرحبا.
هارون صاحب، نن د راولپنډي په کم جنرال هډکوارټر دی، بیا کم ایس پی آر دفتر دی، هلته مطبوعات کم خبریالان دی، غیته پرس بریفینګ ورکړو په وخت چې دی د پاکستان پوسټ امو د اړیکو څنګه چې کوم مشر دی میجر جنرال آصف غفور په خپل خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار بیان احسان الاحسان امنیتي ځواکونو ته چې د ځان حواله کړی دی. دا هم وویل چې اوس د مرګ نه بهر هغه تنظیمونو ته احساس وشو چې پاکستان کې د قانون حکمرانی بحاله شوی او هغوی خپل کم مقصدونه دي یا څه هم دی هغه نشي ترسره کولی. نو دا هم وینا وه چې په راتلونکي وخت کې به داسې قسم نور اطلاعات هم کم خپل ولسته یا تاسو چې د هغې سره به شریکې کړېږي. د دې نه علاوه دا هم وویل کم نورین لغاري کم کیس و چې هغه د میډیکل زده کوونکي وه په لاهور کې دا په دې رسو کې نیول شوی و. نو چې د دې پلار چې دی د پاکستان پوسټ مشر ته ټلیفون کړی و دا جینې وي بیا پوسټ چې دی وي د ایم آی چې کوم ملټري انټیلیجنس دی ته ویلونو ویداري په مرسته دا چې دی راونی ول شو د دی جنې یو ویډیوي اعترافي بیان هم چې دی دی خور کړو په دغه کې دی جنې ول چې دا خپل تلیبا او دا چې تختولې نه و دی. دا هم اویل چې دا د یو خودکش یا ځانمرګي برید د پاره کارول کېده. د دې نه علاوه هارون سیپ اپریشن رد الفساد هم خبر وشو وویل شو چې د دې تر لاندې 15 غټ اپریشن وشو چې پکې یو غټ شمیر وسله هم نیول شوی او مشکوک کسان چې دی هغه په دې کې هم نیول شوی. دا هم اویل چې دا کم وړي وسلې دي یا کم خودکش چیکټي دي هغه پکې هم نیولې شوی دي.
صحیح شو. ډیر مننه رابعه اکرم خان اوریدونکو له اسلام آباد زموږ خبریاله او دغه د آی اس پی آر چې کوم ویاند خبرې کړې دي په دې به تاسو ته موږ په خپلو سره نه یو خبرونو کې بیا بشپړ معلومات درکو.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن د ګل پورس په پیښور کې خبري کانفرنس ته ویل چې د دوی پلټنو خودل چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وجل شوی زده کوونکی مشال خان د اسلام مذهب ته هیڅ رقم سپکاوی نه کړي. نوموړي همداراز ویلي چې دغه پیښې په تړاو تر شلو زیات کسان نیولي او دا چې پلټنې لا هم دوام لري. خالد خان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود اول چې پولیسو د عبدالولی خان پونتون مردان د مشال خان د وجنه پیخه کې د شلو نه زیات کسان نیولې دي چې ځینې پکې د دغه پونتون ملازمین هم شامل دي. آی جی پی صلاح الدین مسعود زیاته کړه چې پولیسو ته د مشال خان او د هغه ملګرو عبدالله او زبیر خلاف د دین د سپکاوي هیڅ قسم ثبوتونه نه دي ملو. اوس پورې شپږ ملزمان نیول شوي دي او په دغه نیول ملزمانو کې شپږ د پوهنتون ملازمین دي. دوی په بیلابیلو شوبو کې کار کوي. دغه شان عبدالله چې د دین د سپکاوي تور پر لګیدل دي د یو سل او سلور شپېته دفعه لاندې بیان ورکړی دي. تفصیلی بیان خو ما نه دی اوریدلې خو خپل صفایي کړی دا په کوم حالاتو کې چې هغه گیر شوی او کوم حالاتو سره هغه مخ او هغه ټول تفصیل یې عدالت کې بیان کړی دی. دا پلټنو په حق لا بدر ته ډیر معلومات نه شریکوم ځکه چې دا پلټنو باندې اثر غورځوي. خدا بدر ته وایم چې زمونږ پلټنې ډیر پخه اڑخ روان دي او ډیر کار پکې شوی دی. دا یو پښتنې په جواب کې د پښتونخوا د پولیسو مشر اول چې په نیول شوی ملزمانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مشال خان په مرګ کې نیغ په نیغه ککړ وو. د پاکستان ستر عدالت د عبدالولي خان پوهنتون د مردان کې د طالب علم مشال خان د مرګ نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیس مشر ته دغه امر کړو چې په شپږ دېرش ګنټو کې دننه د دغه پیښې په هکله معلومات جمع کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو غړو نن د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد په همیات ښار کې احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو د نوموړي د وژنې لپاره د پوهنتون انتظامیه هم ذمهوار وبدله او له حکومت یې وغوښتل چې د دغه پیښې رڼې پلټنې وکړي او پکې ککړو کسانو ته سخته سزا ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو کې پیپل لیبر بیورو پښتونخوا ملي عوامي ګوان پښتانه مترکی لیکوال او نورو سماجی تنظیمونو لخوا د مشال خان وژنې پر ضد لاریون وشو. لاریون ګډونوالو د مشال لپاره انصاف غوښتنه کوله او د مردان پولیسو یونیورسيټي انتظامیه او پیخه کې ککړو پر خلاف یې ناره کوله. احتجاج کوونکو په خپل ویناو کې وویل
جاهلیت او جنونیت دغه قتل کړه دغه شهید کړه دا او هغه هر کینه د پښتون حق لا شي چې چال لیټر خپل سټوډنټونه تعلی کلاو چې تاسو یو مشال نشي سمول دغه پایری دا وشي د سیلنا دیم د مردان سیلنا دیم تاسو داسې ملاوېستا دغه نه د پښتون حق لا شي چې خپل پرځای بات کوي داګه ټوپ مړ کړه دا باقاعده تور وړلو باقاعده فلیپ پلان دای قتل شهید شو دا او امیر د شهادت سیر سلام کوي
لاریون ګډونوالو وویل دوی د مشال د وژنې نه پس په حکومت او سیاسي پارټیانو نظر لري. کچرته په دغه پیښه کې د حقایقو د پټولو هڅه وکړه نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په برتانیا کې پښتونخوا ولسی تحریک او افغان ملی جرګې په شریکه د مشال خان په اړه غونډه کړې ده. د یکشنبه په ورځ په مانچستر ښار کې جوړه شوې دغه غونډه کې لسګونه کسانو برخه واخیسته. نجیب عامر د غونډې له جوړونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په مانچستر کې د پښتونخوا ولسی تحریک یو مشر زاکر حسین وای د پښتونخوا حکومت ته د بااستعداده روښانفکرو پښتنو ظلمو د ژوند د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. نوموړی وای د پاکستان پوځي عدالتونه د مشال خان د وژنې په کیس کې د ښکېلو کسانو پریکړه وکړي.
مشال پلار چې دی اقبال سهار صاحب نو هغه بار بار په خپل انټرویوګانو کې دا واضح کړ چې زه صرف اوس به مال تاسو سه انصاف راکړي خو اوس دا د راتلونکي مشالونه چې دغه سمړ نه شي نو دغه سیزونو ته د کتو د پاره مونږ دا نظر لرو چې یو خو د بیانیې خبره ده هغه د پاره خو خپل یو سټرګل کول غواړي او دویمه خبره موجوده اساس او قانون لاندې نو هغه مونږ وایي چې فوجي عدالت دې اوس دا فیصله کړي مونږ دا ټیسټ دې دغه عدالتونو چې دا واقعي د اخلاص اسلاند جوړ شو کنه دا هم یو ډرامو.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د ژورنالیزم د سانګې زده کوونکی مشال خان چې د تیرې پنځشنبه په ورځ بلواګر وواژه کورنۍ هم رسنوي ته ویلي چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دي په پوځي عدالتونو کې محاکمه شي. په مانچستر کې د مشال خان د وژنې خلاف جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی وویل دا د پاکستان د حکومت مسؤلیت دی چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. نوموړي وویل دا د تاسف ځای دی چې خلک د مذهب په نوم د پوهنتون تر ټولو غښتلی پښتون ځوان وژني.
د مردان په پوهنتون کې یو ډله خلک د همدی پوهنتون په هغه زده کوونکي چې تر ټولو خلور او زړور وو د پولیسو او د انتظامی په موجودګۍ کې حمله کوي. دا د ډیر خفګان مقام دی. د پښتونخوا وزیر اعلی او نورو چارواکو د دې خبرې سپیناوی کړي چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوي.
په لندن کې د افغان ملي جرګې یو مشر شاه محمود وای د پاکستان حکومت په یاد پیښه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا ریاست تر میرنی هم بتر دی، دا ریاست بالکل غیر مسئول ریاست دی، دی کی یو شهری هم ندی معکوس دا پیو اغمان دی کو گرو دا تیرو پینزو شپیتو کلو تا کم رو گرو پا لوی لاس دا ریاست دا یو ادم برداشت یو ماحول را منز دا پرائی دی پا دی ماحول کسی کم دی نزدب محفوظ هم نتا محفوظ هم نزما بچای نزما رو نستا رو نستا بچای دی ریاست سکم دی بلکل یو غیر مسئول ریاستی دا خبرم روش لپامنو سو خورزوارای
بل پلاو دا دو شنبه پاورز د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود هم رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په مشال خان او داغه په دوه نورو ملګرو د مذهب د سپکاوي تورونه ناسم دي. نوموړی وایي د پلټنو په رڼا کې موندل شوی دا چې مشال خان او داغه ملګرو د مذهب سپکاوي نه دی کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د امریکا د قومي سلامتي اعلی مشیر سره په لیدنه کې ویلي چې حکومت یې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره له امریکا سره په ګډه کار کول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وايي د امریکا د قومي سلامتي مشیر جنرال میک ماستر نن سهار له نواز شریف سره لیدلی او سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان پر مسله او د پاکستان او هند د اړیکو په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملاقات پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا د پورم نه گاونډي د اسم سرګندونه وکړه او نوموړی د پاکستان له خوا هند او افغانستان سره د خبرو اترو لپاره د اوچت کړی شوی اقداماتو په اړه هم خبر کړو. د افغانستان په حق له ښاغلي شریف اوویل چې نړیوالې ورورولۍ سره د افغانستان د مسلې حل لپاره کار کولو ته تیار دي. هند سره اړیکو په اړه وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې هند سره د خبرو اترو د لارې مسلې هوارول غواړي. وزیر اعظم نواز شریف په دې موقع زیاده کړه چې حکومت یې په ملک کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې په اړه اتفاقي رائے پیدا کړې. دا هم اوویل چې پاکستان امریکا او نړۍ سره سوداګرۍ ته اړتیا لري. د اسلام آباد په توره راغلی د امریکې د قومي سلامتي مشیر جنرال میک ماستر د پاکستان وزیر اعظم ته دا باور ورکړ چې د امریکې نوې انتظامیه نه صرف پاکستان سره اړیکې مضبوطول غواړي بلکې ورسره په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات په اړه هم کار کول غواړي. دا د امریکې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتظامیه د یو لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته لومړنی سفر دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی لیفټنټ جنرال طلعت مسعود دا یو مهم سفر وګرځولو او وی ویل ښکاري داسې چې د ملاقات مقصد په امنیتي چارو خبرې اترې کول وو. د په وینا چې د افغانستان په حالاتو امریکې ته اندېښنه ده.
امریکا ګڼي چې دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ کمې اړیکې دي، نو هغه د اندېښنې وړ دي او دواړو ملکونو له وجې د افغانستان په پالیسیانو هم اثر پرېوځي. دواړه ملکونه په افغانستان کې د همکارۍ پر ځای مختلف پالیسیان خپلوي او بیا دواړه ایټمی طاقتونه هم دي، نو امریکې ته په هر لحاظ اندېښنه ده. بل د امریکا نه صرف هند سره ښه ستراتیژیکي تعلقات دي بلکې پاکستان سره هم ښې اړیکې لري، نو امریکا یو ډیر مثبت کردار لوبولی شي. خو قتل دا دي چې هند به تر څومره حده پورې کومک کوي.
د بهرنیو چارو کارپوه پخوانی سفیر رستم شاه مومن وای
د هند او افغانستان خبرې وی دا د کلبوشن سنگ یادې او خبره ده. نو په دې باندې باغی دا کوشش کوي چې پاکستانی واکمنو سره دا خبرو کې چیرې دې چې تاسو کوم راه د پوری چې نرمي کوو د چې نرمي او د ترامپ انتظامی سیستم د دیوس یو واضح موقف دلی دا داعش په حوالے سره په افغانستان پاکستان په اعتماد کې اخلي جوس مونږه داعش په افغانستان کې او په سیریا کې هر ځای کې دی باندې مونږه بریزونه کو گزار کې کو پرې دوی نه او باید چې دا پاکستان مونږه سره په دې کې حکومت کوي خصوصا د قبایلي علاقو په حوالے سره.
د امریکې د قومي سلامتي مشیر جنرال میک ماستر وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات نه وړاندې د خارجه امور مشیر سرتاج سره هم ملاقات کړی وو او د سیمې په امنیت کې خبرې اترې کړې وې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړو هم د پارلمان ودانۍ مخې ته د پښتنو د تړل شوو شناختي کارډونو پر ضد پیل کړی خپل احتجاج. په دغه لړ کې د پاکستان د داخله چارو وزیر لخوا د اقدام کولو د یقین دهانۍ وروسته پای ته رسول دي. یاد ګوند ویلي نن د ګل په ورځ به د قومي سملې تر غونډې وروسته د راتلونکي لپاره خپل پلان په ډاګه کوي. احمد الله تفصیل لري.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې چار شنبې ورځې راهیسې د ګوند د سینټ او قومي اسمبلی غړو د پښتنو بند شناختی کارډونو پر ضد احتجاجي مظاهره شروع کړې وه، خو د خالی په ورځ د داخله وزیر چودري نثار علي خان لخوا ورته د یقین دهانی ورکولو وروسته نن یې احتجاج ختم کړو. داخله وزیر چودھری نثار علی خان د خالی پورز ایوی خبری غونډه ته وویل چې نادرا ټول 3,53,015 شناختی کارډونه بند کړی دي، چې پکې 1,04,000 نه زیات شناختی کارډونه غیر ملکیانو سره وو چې ورسره یې ثبوتونه هم شته، نو دغه کارډونه یې کینسل کړل. د نوموړي وینا وه
1,78,891 ان سب کو ان بلاک کیا جائے.
قریبا 1,09,000 شناختی کارډونه د نن نه راتلونکي شپېته ورځو لپاره په عارضي توګه خلاصو. په دې موده کې دا کسان داسې اسناد وښایي چې ترې ثابت شي چې واقعا دوی پاکستانیان دي، لکه د 1980 نه وړاندې که د دوی په نوم ځمکه وه نو د هغې اسناد دې راوړي، یا که د یادې مودې نه وړاندې جاري شوی ډومیسایل یا د هغې کاپي ورسره وي، که د مال محکمې نه تصدیق شوی شجرې نصب ورسره وي، او یا د خپل یا د خپلو خپلوانو د چا د 1990 کال نه وړاندې د سرکاري ملازمت سرټیفیکیټ وښایي، نو په مستقله توګه به یې شناختي کارډونه خلاص کړی شي. د بندو شناختي کارډونو مسلې حل لپاره داخله وزیر د قومي اسمبلۍ ډپټي سپیکر په مشرۍ کې یوه پارلماني کمیټي جوړه کړې وه. د چودري نثار په وینا چې د دغه کمیټې سفارشاتو په رڼا کې د شناختي کارډونو د خلاصولو فیصله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ملک د نور برخو په سیر په خیبر پختونخوا همداراز قبایلي سیمو کې لنن څخه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي د کمپاین د امنیت ساتنې لپاره یې ګامونه پورته کړي، او دا چې په ترڅ کې به د شپېتو لکو په شاوخوا کې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزڼ یا پولیو ضد څاڅکي ورکي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه کمپاین لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف څخه د زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په قبایلي سیمو کې د کمپاین په خلا باندې په فاټا سیکرټ کې د پولیو رنز په ضد جوړ کړی شوی ایمرجنسی اپریشن سنټر یا د بیړني عملیاتو مرکز مشر ډاکټر قاسم مشال ریډو ته وویل چې نن شروع شوی درې ورځنی کمپاین په ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې کیږي، چې پکې بعد لسو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. بلخوا د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا کې د پولیو او د ماشومانو د نورو ناروغو په ضد د کمپاین مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو ته ویل چې روان درې ورځنی کمپاین د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې دی، چې پکې بعد شپږو لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دی زیاته کړه چې د ښه کمپاین او د لوسی مرستو د وجې پېښور کې هم د پولیو د وایرس ټیسټونه منفي راغلي دي، او تمه څرګنده کړه چې ډېر زر به د پېښور نه د دې وایرس ختمه وکړي شي. بلخوا پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک خپل یو بیان کې ویلي چې د پولیو ضد کمپاین په خیبر پختونخوا کې په ډېر خړول روان دی، خو د یونیسف نه د زیاتو مرستو غوښتنه هم کړې ده. په دې باب باندې په خیبر پختونخوا کې د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت سره دوی هر ډول مرستو ته چمتو دي. دوی زیاته کړه چې روان کمپاین کې به په خیبر پختونخوا کې موجود د افغان کډوالو ماشومان او د قبایلي سیمو بېکاره شوي ماشومانو ته هم د پولیو ضد دغه څاڅکي ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی د پرخندې صدنا د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور داوه کړی چې د تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار یو بیان احسان الله احسان ځان امنیتي عسکرو ته سپارلی دی. آصف غفور دغه خبرې نن په اسلام آباد کې میډیا ته کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د ګل پورز یوې خبري غونډه کې وویل چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو یې شپږ ویشت کسان نیولي دي چې شپږ پکې د پوهنتون ملازمین دي. په بنو کې یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو د مشال خان د وژنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي په وژنه کې تکړه ټولو تنانو ته سخت سزا ورکړل شي. دوی د پوهنتون د انتظامی خلاف ناری بهلی. د امریکا د قومي سلامتي مشر میک ماستر نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د افغانستان او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. لنن نه په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ګوزن خلاف درې ورځې کمپاین شروع شوه دی. په پیښور کې د صحت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په وخت په پختونخوا او افاټا کې لسو لکو زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې اسار پاتې دي نن او سبا کولی شي چې د پاسپورت نه بغیر یعنی یوازې په شناختی کارت باندې په تورخم دروازه بیرته راشي. د امریکا د قومي سلامتي مشیر میک ماستر پرون کابل ته د خپل سفر په وخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی. په کابل کې د امریکایي سفارت خبر پاڼه وایي هغه د افغان چارواکو سره د ترهګرو ډلو پر ضد په ګډې مبارزې خبرې کړې دي. د ترکی انتخاباتي ادارې مشر سادی گووین نن ویلي د پرونې ورځې د ریفرنډم نتیجې سمې دي. د دغه ریفرنډم له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان اوس زیات واک اختیار لري او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې ده چې پیانګ یانګ د اټومي وسلو د پروګرام د ختمېدو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده نه آزموي.
او سرودونکو د ځینو پاکستانیو ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی له رابعه اکرم خان اورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د مردان عبدالولي خان پوهنتون کې درې ورځې وړاندې د درویش کلن سکون کې مشال خان وژنه یقینا یو سنگینه جرم دی. کم چې نه صرف د اسلامي تعلیماتو پر ضد دی بلکې د نړۍ یو مهذب ملک هم د داسې کاروایي اجازه نه ورکوي. ادارې وایي چې د دې دردونکې پیښې د سپریم کورټ چیف جسټس اسخود نوټس اخیستې او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه یو تفصیلي راپورټ هم غوښتی. دا شان وزیر اعظم نواز شریف مجرمانو ته د سرایت نه ورکولو باور ورکړی او د ټول کام نه یې د دغه عناصرو پر ضد د متحد کېدو اپیل کړې. ادارې مخکې لیکي کې قرآن پاک کې د یو تن ناجیزه وژنه د نړۍ د ټولو انسانانو د وژنې برابر ګرځول شوی. دا شان د اسلام د جنگ قوانین هم انصاف او د انسانیت دوستۍ ښه مثالونه دي. د ستر لاندې بې دردۍ سره وژل مندی. اداری په وینا چې د مشال خان وجل که څوک د مذهبي تعلیماتو تګاسا یا نتیجه ګړي نو علماي کرام لبا د دوی دا غلط فهمي لري کول وی او مطبوعات له هم خپل مثبت کردار لوبول پکار دي. اداري اخره کلی کی هله پکار ده چې د پیخي ټول حقایق به مخه ترایسي او سپریم کورټ به انصاف کوي ځکه چې مهذب ټولنو کې انصاف د پاره د لوډلو نه بلکې د عدالت کار دی. په همدې موضوع دنیا ورسپانه خپل درې کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف د مردان پیښې په لړ کې ویلي چې قانون لاس کې اخستونکي به نسخه عملي کیږي. ادارې وایي په عام توګه دا هیله کیږي چې پوهنتون پور رسیدونکي په ذهني توګه یو عام او بې تعلیمه تن نه اوچت وي او چې څه اقدام هم کوي نو مخکې ترې سوچ کوي چې دا سم دی او که ناسم. خو چې څنګه د مردان پوهنتون زده کوونکو مشال خان سره وکړل نو هغې نه دا ظاهریږي چې زموږ تعلیمي نظام کې د زده کوونکو د تربیت کموالی شته. ادارې په وینا چې ماضي کې هم داسې پیښې شوي دي او بې له ثبوته راپارېدونکي ډلو قانون لاس کې اخیستی. د دې مخنیوی ضروري دی او دې لړ کې به علمای کرامو استادانو او میندو پلارانو له خپل رول لوبه ولوي. ادارې اخیره کلی کې د دې پیښې عدالتي تحقیقات پکار دي او څوک چې قصوروار ثابت شي نو ورته سخته سزا ورکول پکار ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان د ډېر انتظار نه پس په یو تفصیلي کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د ولس د شناخت کارډونو د بندولو مسلې په شمول په نورو موضوعاتو هم خبرې کړي او د بلاک شوي کارډونو په حق لیدا ویلي چې دا صرف د پښتنو نه بلکې د ټول پاکستان مسله ده. اداري وایي د لړکی احتجاج کوونکي د عوامي نېشنل ګوند وینا ده چې د سلورو لکو شاخوا شنخت کارونه بلاک شوی دی چې پکې زیاتره د پاکستان د پښتنو دی او بلخوا داخله وزیر د دې شمیر شاخوا 2 لک خای. ادارې زیاتوي د شنخت کارونو بندیدل یقینا د ټول پاکستان مسله ده. خدا د هغه پاکستانی پښتنو اذیتناک مسله ده چې بچی د دې لبچ کالجونو او یونیورسيټیانو کې د داخلو نه پاتې کیږي او حج عمره لپاره هم درخواستونه نشي ورکولې. ادارې وایي هله پکار ده چې داخله وزارت په د پښتنو بلاک شوی شنخت کارونه سر بحاله وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای د هیل نومې ورځپاڼې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د پنخه کولو په هدف د امریکا د بمی حملې په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا فرانس پریس خبري ایجنس په لیکنه کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د هغو ولسی مظاهرو موضوع راغستې چې پکې د هغه هیواد له ولسمشر څخه د هغه د شتمنۍ او اسنادو په ډاګه کولو غوښتنه شوې ده. د دواړو لیکنو تفصیل منور شاه اورو.
په امریکایي ورځپاڼه دی هیل کې لیکوال کریستوفر کولنډا لیکي د زیارت په ورځ په افغانستان کې د امریکا لخوا د بمونو مور په نوم د یو لوی بم غورځول ممکن ده چې د ویتنام جنگ د مشهور ټیټ عملیاتو په سیر یاد شي، کوم چې په پوځي او تکتیکي توګه د ویتنام د جګړې د یو علامت په توګه یادول کیږي. لیکوال زیاتوي چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې غارونه استعمالول او له هغه ځایه یې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی و چې پکې له امریکایي سارنې او هوایي بریدونو محفوظ وو. نو په داسې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا دغه لوی بم استعمالول یوازنۍ لاره وه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یې ډېر زیان اړولی دی. کریستوفر وړاندې لیکي دا د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک او ذمہواری ده چې په افغانستان کې جګړه سره ډول پر مخ بیول غواړي، نو ځکه هغه ته پکار دی چې اول خو د افغانستان لپاره سفیر وټاکي او په دویم نمبر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال نیکولسن سره په سلا مشوره دغه هیواد لپاره یو قابل عمل کړنلار جوړ کړي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی لیکي د تیر خالی په ورځ د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې په زرګونو خلکو مظاهره وکړه چې پکې یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ نه د هغه د ټیکسونو اسناد په ډاګه کولو غوښتنه وکړه. دا مظاهره د اپریل په 15مه په داسې حال کې رامنځته شوه چې دغه تاریخ هر کال په امریکا کې د ټیکس د اسنادو جمع کولو اخیری نیټه وي. په دې مظاهرو کې په لږګونو کسان نیول شوي هم دي. که څه هم په امریکایي ولسمشر قانوني پابندي نشته چې لازمی به د خپل ټیکس اسناد په ډاګه کوي، خو په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې ولسمشران او د ولسمشرۍ کاندیدان د خپلو ټیکسونو اسناد خلکو ته په ډاګه کوي. ای ایف پی لیکي چې ډونلډ ټرمپ خپل مالی حساب کتاب په ډاګه کړی، خو د انتخاباتي کمپاین او د ولسمشرۍ ترلاسه کولو راهیسې تر اوسه یې د ټیکس اسناد نه دي په ډاګه کړي. مظاهرین او د ټرمپ سیاسي مخالفین وایي چې د دغو اسنادو په ډاګه کولو سره به دا واضح شي چې ټرمپ له خپلې چوکۍ شخصي کاروبارونو ته ګټه نه رسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په ترکیه کې د هغه هیواد د اساسي قانون د بدلون لپاره په شوي رفرندم کې ولسمشر اردوغان په 1% اکثریت سره بری ترلاسه کړی. اپوزیشن ګوندونو ویلي د دغه رفرندم پایلې به چیلنجوي. بل پلو نړیوال غبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس لیکنه له نجیبه مې راوړو.
د ترکی په اساسي قانون کې د بدلون لپاره په شوي ریفرندم کې د ولسمشر اردوغان پر بری کس هم د اپوزیسون ډلو پښتنې راپورته کړي او وایي چې د نظر پښتنې پایلې به ننګوي، خو په خپل اردوغان وایي خلکو یو تاریخي پریکړه کړې ده. له پرونی نظر پښتنې وروسته چې لومړنیو پایلو وښوده چې خلکو د اساسي قانون بدلون ته هو رایه ورکړې، نو اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل د په دې ریفرندم کې د برخه اخیستونکو ټولو خلکو مننه کوي. نوموړي زیاته کړه د اپریل 14مه د ټولو خلکو لپاره چې په دې نظر پښتنه کې برخه اخیستې د بری ورځ ده. پروا نه کوي چې دوی په اساسي قانون کې د بدلون په حق یا په مخالفت کې رایه ورکړې ده، خو کله چې په استنبول کې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا کوله نو زیاته کړه داسې خلک هم شته چې پایلو ته په سپکه ګوري، هغوی د کوشش نه کوي. کوششونه به ضایع شي ځکه چې اوس ډیر ناوخته ده. د ترکی په اساسي قانون کې د بدلون لپاره چې کله له هیواد بهر په اروپایي هیوادونو کې ریفرندم کېده، نو د انقره او د زنو اروپایي هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې، په ځانګړي ډول د جرمني او هالند سره. دا چې په دواړو هیوادونو کې ترکی وزیرانو او چارواکو ته اجازه نه ورکول کې دا چې د ریفرندم لپاره کمپاین وکړي، نو اردوغان د دواړو هیوادونو چارواکي نازیان بللي وو. خو اوس چې پایلې مخې ته راغلي، اردوغان وایي دوی له نورو هیوادونو او ادارو هم غواړي چې د ترکی د ریفرندم د پایلو احترام دې وکړي. اسوسییټډ پریس آژانس لیکي چې د اردوغان مخالفین وایي په اساسي قانون کې بدلون یو داسې کس ته زیات واک په لاس کې ورکوي چې د دوی په وینا استبدادي خویونه لري. د اپوزیسیون ګوندونه د رایه چونې پر مهال د بې نظمۍ شکایت کوي. د ترکی د پیپلز ریپبلیکن پارټي چې د اپوزیسیون مهمه ډله ده، مشر کمال کیلیک داروغلو وایي د انتخاباتو عالي بورډ آئین د ریفرندم په ورځ په قوانینو کې بدلون راوست او د رایو په کټونه یې پرانیستل. د اپوزیسیون یو بل ګوند چې کورت پلوه دی او په اساسي قانون کې د بدلون مخالفت کولو وایي، دوی په پام کې لري چې په دریو کې پر دوو برخو رایو به اعتراض کوي. په لندن کې د چاتم هاوس په نوم د یوې فکري ډلې مشر فادی هاکورا وایي د ریفرندم پایلې به اوس په دې اډانه لري چې د اپوزیسیون ډلې او د انتخاباتو نړیوال څارونکي ورته په کم نظر ګوري. نوموړی وایي اردوغان د ریفرندم د کمپاین پر مهال په ملي رسنیو کې خورا زیات تسلط درلودلو. هغه په اساسي قانون کې د بدلون نه غوښتونکو لپاره سخت شرایط برابر کړي وو او بیا یې هم یوازې 1% اکثریت ترلاسه کړ. بل پلو آژانس لیکي چې د ترکی په ریفرندم نړیوال غبرګون هم په محتاط انداز کې مخې ته راغلی دی. د اروپایي ټولنې دریو لوړپوړو چارواکو، د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د اروپایي ټولنې د توسعه کمشنر جوهانس هان په یو شریکه بیانیه کې ویلي دوی ورکړل شوې پایلې کتلې او اوس به د انتخاباتو د نړیوالو څارونکو د راپور انتظار کوي. د ترکی په اساسي قانون کې بدلون د پارلماني پر ځای صدارتي نظام رامنځته کوي. د وزیر اعظم چوکۍ لمنځه ځي، زیات واک به د ولسمشر په لاس کې وي او اردوغان کولی شي تر 2019 کال پورې په واک کې پاتې شي.
نجیب امیرو د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ناوړه حکومت د ملاتړ له کبله په کار ده د روسیې پر وړاندې سخت دریځ غوره کړل شي. میک ماستر پرون له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د اسد له حکومت څخه د روسیې ملاتړ د سوریې شپږ کلنه کورنۍ جګړه اوږده کړه. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار میک ماستر وایي د سوریې له ناوړه رژیم څخه د روسیې ملاتړ د دې سبب سوی چې د منځني ختیځ په دغه هیواد کې د غسې یوه شخړه رامنځته سي. شغلی ماستر پرون یک شنبه له کابله ای بی سی نیوز ته وویل د روسیې د دغه ملاتړ او په اروپا کې د روسیې د ورانکارو اقداماتو پوښتنه باید وسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل زه فکر کوم اوس د دې وخت راغلی چې له روسیې سره په دې اړه سخت بحثونه وسي. د روسیې په اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا پوځ لس ورځې مخکې د سوریې پر یوه پوځي اډه 950 کروز میزایل وتوغول. دا میزایل د هغې حملې په ځواب کې وتوغول سول چې لویدیځ هیوادونه یې په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر یوه سیمه کیمیاوي حمله ګڼي چې په نتیجه کې اویا کسان وژل سوي به. سوریه او د هغې متحد روسیې دا مسله رد کړې چې د سوریه حکومت دی د کیمیاوي وسلو په هغه حمله کې دخیلوي. میک ماستر ویلي د اسد له حکومت څخه د روسیې ملاتړ د سوریه شپږ کلنه کورنۍ جګړه وغځوله. د ده په خبره دې جګړې داسې بحران رامنځته کړی چې عراق، نور سیمه ییز هیوادونه او اروپا یې اغېزمن کړي دي. شغلی ماستر د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او نورو مسایلو خبرې وکړې. کابل ته دا سفر په داسې حال کې وکړ چې د امریکا پوځ تیره پنجشنبه ناوخته د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر پناه ځایونو تر ټولو زورور غیر اټومي بم وغورځاوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 94 کسان وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په وژل سویو کې د داعش مهم قمندانان هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسېد چې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره به په افغانستان کې د روانې جګړې او له افغان سخت دریځو وسلوالو د پاکستان د مشکوک ملاتړ په اړه خبرې وکړي.
صالح احمد صالح او افغان حکومت وايي کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار په سفر کې له ترهګرۍ سره د مبارزې مثبت او منفي ټکي په ډاګه شوي او دواړه لوري ځینو هوکړو ته رسېدلي دي. د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل دا سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ جوړولو لپاره مهم و. خو د افغانستان نوې ملي جبهه وايي په دې سفر کې نوې څه نه دي ترلاسه شوي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
ولس مشرۍ ماڼۍ او اجرا ریاست وایي کابل ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماسټر سفر د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو نوی پړاو پرانیستی. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پورز د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته ویل چې مک ماسټر ته د افغانستان او سیمې وضعیت په اړه واقعي تصویر ورکړل شو او دوی له دغه سفره هرکلی کړی دی. څرنګه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه پالیسي جوړوي نو مک ماسټر د دغه پالیسي جوړولو په آخري ورځو کې ځکه دلته راغلی و چې د لومړي لاس راپور او معلومات ولري تر څو وضعیت صحیح مطالعه شوی وي او په دې پریکړو کې به د افغان حکومت نظر شامل وي چې موږ یې هرکلی کوو
استقبال میکنیم.
له دې سره ولسمشری ماڼۍ وایي چې په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د څلور کلن امنیتي پلان پر تطبیق هوکړه وشوه چې امریکا یې د تطبیق او دغه شان د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دوشنبه پورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو په کتنې او خبرو کې د امنیتي ځواکونو اوسنی وضعیت هم وارزول شو او په دې اړه چې تروریزم چیرې دی مفصلې خبرې شوې دي. له دې ورهاخوا یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې چې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا غواړي هغه فاصله چې د بارک اوباما د حکومت پر مهال له افغانستان سره رامنځته شوې وي له منځه یوسي. دې سرچینې ویلي چې د مک ماسټر په دغه سفر کې د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره په برخلیک ټاکونکو موضوعاتو او د افغان ځواکونو په سمبالښت په لوړه کچه خبرې شوې دي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د نوي حکومت تر ټولو لوړ رتبه پلاوی د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ کابل ته راغلی و. د ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماسټر په دغه سفر کې د افغان ولسمشر شرخ په افغان سیال اجرائی رئیس او ځینو نورو چارواکو سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ له کابل اسلام آباد ته ورسید. که څه هم افغان حکومت د دوه اړخیزو اړیکو د جوړولو په برخه کې کابل ته د ښاغلي مک ماسټر دا سفر مهم ګڼي خو د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې په دې سفر کې نوی څه نه دي ترلاسه شوي. د دې جبهې ویان وحیدالله غازی خیل وویل
خو یو شی دی چې افغان حکومت له ولس سره هېڅ رابطه نه لري. رابطه قطعه ده او د دوی پایه چې ده هغه خارجي کومکونه دي. دوی دې ته خوشحاله کېږي.
له دې سره د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ دا لیدکاته بې نتیجې نه بولي. وایي چې لږ تر لږه هغه شکونه له منځه تللي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي.
د راتګ افغانستان ته د ټرمپ ادارې هغه پخوانی شکونه چې افغانان درلودل چې شاید افغانستان پرېږدي او افغانستان ته ډېر
جنگ استراتیجی بدل شي.
د دوشنبه په ورځ یعنی نن د خوست مدني فعالانو په وناسته کې نړیوال ټولنې غوښتل چې ترهګرو د تمویل سرچینې وچی کی. دوی وویل چې له ترهګرۍ څخه د خلاصون په خاطر یو نړیوال اجماع رامنځته نشي او دولتونه په صادقانه ډول په یو بل سره همکاري ونه کی شته ګواښونه به تر ډیره دوام پیدا کی. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمېر مدني فعالانو او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړو په یوه ناسته کې وویل چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د تمویل سرچینې وچې کی. دوی زیاتوله ترهګرۍ ډلې یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې دا یوه نړیواله پدیده ده چې پر وړاندې مبارزه نړیوال اجماع ته اړتیا لري. د خوست مدني فعالانو اندېښنه وښوده چې ترهګرۍ او پر وړاندې د روانې جګړې زیانونه ملکي وګړو ته رسیږي او په دې کې د افغانستان اقتصادي زیربنا ته دروند زیان اوړي. او ژورنالیست زید شانګار آزادۍ رادیو ته وایي
ترهګری نه د مور او پلار په نوم په بمونو باندې لمنځه ځي او نه په نظامی عملیاتو باندې لمنځه ځي. اساسي مسله دا ده چې د دې باید نړیوالې منابع وچې شي، هغه که په دولتونو کې دي، هغه که په نورو کړیو کې دي.
مدني فعال بوستان وریځې وایي چې د ترهګرۍ د پدیدې پر وړاندې مبارزه په نړیواله کچه یو اجماع ته اړتیا لري.
ترهګرۍ وا نړیواله پدیده ده، دا نړیوال اجماع او نړیوال هماهنګۍ ته ضرورت لري. که چیرې نړیواله ټولنه یوه نړیواله د حل لاره پیدا نه کړي نو نه یوازې په افغانستان به تاثیرات، بلکې دا تاثیرات لکه موږ چې وینو نور هیوادونو ته خوره شوې دي، د نړیوالې ترهګرۍ ځالې په نورو هیوادونو کې هم شته، په هغې باندې هم باید دوی زیات پوکس وکړي تر څو هغه ځالې له منځه ولاړې شي.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا بیان وکوي چې د افغانستان بهر چې د ترهګرو کوم پټنځایونه دي نړیوالې نه په نښه کوي.
ترهګري لوی مرض دی. زه دې ته حیران یم چې نړیوال په افغانستان کې ډیر کوچنی ځای هم په نښه کولای شي، خو په نوره نړۍ کې یا زموږ په ګاونډي هیوادونو کې چې مرکزونه دي، ځالې دي، هلته سپورټ کیږي، هلته روزل کیږي، هغه ځای نه ویني، نه په نښه کولای شي.
په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ مرستیال ولیمت خان خادم وایي د افغانستان د جګړې ډیری قربانیان ملکي وګړي، تورسری او ماشومان دي. نړیوال ته باید چې د دې جګړې د ختمولو لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي.
کومه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده په مجموع کې زیان ملکی وګړو ته اوړي او پدې کې ډیری ماشومان وژل کیږي او تورسری وژل کیږي، نو زموږ غوښتنه دا ده د نړیوال ټولنې نه چې دې جګړې ته د حل مناسب لارې پیدا کړي او جدي اقدامات په دې برخه کې وکړي.
یاد دی وی افغان حکومت په وار وار ویلي چې افغانستان د نړیوال ترهګرۍ سره په جګړه بوخت دی او د دې جګړې پر مخ بیولي د سیمې د هیوادونو او نړیوال ټولنې ګډ مسؤلیت بللې او پر ګډه همغږي او همکاري ټینګار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې دي او پاسپورتونه نه لري، هغوی نن او سبا کولی شي پر پوله یوازې د خپلو شناختي کارډونو په ښودلو سره پاکستان ته بیرته داخل شي. خو بل پلو بیا پاکستانی ډرایوران او سوداګر وایي باید دغه موده وغځول شي او پر پوله د دوی تګ را تګ ورته اسانه کړل شي. له سیمې د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته ویلي چې کوم پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته تللي، هغوی د اپریل په 18 او 19 نیټه یعنی نن او سبا کولی شي چې یوازې په شناختي کارډ باندې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخل شي. دوی ویل چې ټرانسپورټران او ډرایوران دې هم خپل پاسپورټونه زر تر زره جوړ کړي، دا ځکه چې بیا به د اپریل 19 نیټه پاکستانی وګړي د بغیر پاسپورت افغانستان ته نه پرېږدي. په تورخم کې سختو شرطونو پاکستانی ډرایوران اندېښمن کړي او وایي دوی سره دې نرمي وکړی شي. د خیبر ترانسپورت یونین مشر شاکر پریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوه ورځې نرمي ورکول ډېره کمه موده ده او باید دغه وخت وغځول شي.
افغانستان کې زموږ په سوونو ګاډي ولاړ دي، هغه سره د پاسپورت ټوکر ټوکر نشته، لیکن څوک یې نه راپرېږدي. دا افغانستان ته چې موږ لاړې لاړ شي لاس خورې دي یا دوه لاس خورې دي چې هغه واپس دي شي. دا حکومت چې موږ په دغه نه پیګو ټرانسپورټرانو ته مشکلات زیاتوي، کمایي نه په کار ده چې دا تروریزم یې چې موږ لاړ دي. د تروریزم مشته نه بعد په کار ده چې موږ ته یو کار جوړ کړي او هغه ټرانسپورټ والا چې هر قسم ذمہواري غواړي موږ حکومت ته هغه ذمہواري ته تیار یو، ځکه چې موږ ټرانسپورټران اوس هم لګیا یو خپل خپل پاسپورټ جوړوي.
د فاټا چیمبر اف کامرس مشر شاهد رحمان وایي چې پاکستانی چارواکي دې په تورخم دروازه سوداګرو او ډرایورانو سره نرمي وکړي او دوی له دې سہولتونه ورکړي.
زمونږ د قواعد سیمې کوم خلک دي او هغه پراته په دې لار دي او هغې د کاروباري خلکو همدا ذهن دی چې مونږ دلته کاروبار وکړو، نه چې تشدګرتي وکړو. چې په سارک چیمبر اف کامرس په ذریعه باندې دا سارک ملکونه سارک کې چې افغانستان او انډیا غوندې ملک هم شامل دی، دا پاکستان هم شامل دی، دی تاجرانو خلکو ته یو سټیکر ورکوي چې هغه په پاسپورټ باندې لګېدلی وي او هغه ویلډ وي د کال لپاره ورانه لپاره، یا چې کوم خلک تاسو وایي
پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنٹ یا د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د تیر کال جون میاشتې رئیس افغان وګړو لپاره په تورخم دروازه پاسپورټ او ویزې شرطي خیدای او افغان وګړي د بغیر سفري اسنادو په دې لار تګ راتګ نشي کولای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوئي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمه پیښه په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د سند صوبې حکومتي چارواکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت دغه صوبې ته دغه آئینی حقونه نه ورکوي. صوبایي حکومت له همدې عمله اعلان کړی چې دروانی میاشتې له 1:30 څخه به د مرکزی حکومت ضد احتجاج پیلوي. با د مسلم لیگ نواز ګوند د سنټ یو غړی بیا وایي د سند حکومت واک اختیار د اعلی وزیر پر ځای د نور خلکو په لاس کې دی. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د اتوار په ماښام په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې سینیئر وزیر او د پیپلز ګوند صوبایي مشر نثار کوړو ویل چې مرکزی حکومت دوی ته حقونه نه ورکوي، چې لکه بلې په سند کې د بجلی او اوبو کموخت رامنځته شوی، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې په صوبایي کچ د مرکزی حکومت پر ضد په احتجاج لاس پوری کی.
23 اپریل کو ساری سند کے سب
دیوائی په 1 اپریل به پټول سند کې د لوډ شیډنګ پر ضد پرلت غزول کیږي او بیا به د مئی پر 14 نیټه په صوبایي کچ درنا ورکو. دوی 15 کروڑ روپے خپل ملګرو له ورکړي، خو بیا هم د بجلی لوډ شیډنګ کم نشو. دوی به د دې حساب هم ورکي، ځکه چې دا د ولس پیسې غلا کړل شوی دا
کے پیسوں سے چوری سینہ زوری کی گئی.
د پیپلز ګوند صوبایي مشر تور لګو چې د سند ګیس پټول کیږي او په ان اف سی اوارد کې ورته هم برخه نه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې په سند صوبه کې تر 30 ګڼو بجلی نه وي او د اوبو د نشتوالي له کبله سند صوبه په وچېدو ده، خو بیا هم مرکزی حکومت دوی ته اوبه نه ورکوي. د پیپلز ګوند مشرانو ویل چې د پاکستان پایین کې لیکل شوی چې وسایل چرته پیدا کیږي په هغې وړومبی حق هم د هغه صوبې دی. په سند صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي، خو دوی ته مرکزی حکومت پوره برخه نه ورکوي. په سی پی کې پاک چین اقتصادي ادارې کې د برخې په اړه هم نثار کوړو تور لګو چې دوی ته یوازې 6% برخه ورکړل شوې وه، او چې کله دوی احتجاج وکړو بیا د سند صوبې منصوبې هم په دې کې شامل کړې شوې. له دې وړاندې د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه هم مرکزی حکومت ته دړکه ورکړې وه که په ګیس کې د دوی حق په سمه توګه ورنکړې شو نو دوی به پنجاب ته د ګیس ورکول بند کړي. د دې خبرې غونډې په غبرګون کې د مسلم لیگ نون د سینټ غړي نیهال هاشمي ویلي چې دوی غواړي صوبایي حکومت په سند کې په آزادۍ سره کارونه وکړي، خو دلته اعلی وزیر هم واک نه لري. د ذکر ده چې په کراچۍ کې د 13 ورځو راهیسې د پاک سرزمین پارټۍ غړي هم د صوبایي حکومت پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاج ناستی او وایي چې تر څو ورته صوبایي حکومت د صوبې د ستونزو د هواري تحریري باور نوي ورکړې تر هغې و نه پاسي. بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف هم د اپریل پر 1.5 نیټه د حقوقي کراچۍ په نوم د لاریون اعلان کړي چې مشرۍ به د ګوند مشر عمران خان کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شي.
اوریدونکو د روانې خبرونه د پایشه بو تور سیدو د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان فوج د اماریکو سانګیا ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور دا وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار یو ویان احسان الله احسان ځان امنیتي عسکرو ته سپارلې دي. آصف غفور د خبرې نن په اسلام آباد کې میډیا ته کړې دي. بلخوا طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود نن د ګل پورز یوې خبري غونډه کې وویل چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې په تړاو 26 کسان نیولي دي چې شپږ پکې د پوهنتون ملازمین دي. په بنو کې یو شمېر سیاسي او سماجي تنظیمونو د مشال خان د وژنې خلاف نن یو احتجاجي لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د مردان د زده کوونکي مشال خان په وژنه کې ککړ ټولو تنانو ته د سخت سزا ورکړل شي. دوی د پوهنتون د انتظامی خلاف هم نارې وهلې. د امریکا د قومي سلامتیا مشیر میک ماستر نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د افغانستان او د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې اسار پاتې دي نن او سبا کولی شي د پاسپورټ بغیر یعنی یوازې په شناختي کارت باندې په تورخم دروازه بیرته راشي. د امریکا د قومي سلامتیا مشیر میک ماستر پرون کابل ته د خپل سفر په وخت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی. په کابل کې د امریکایي سفارت خبر پاڼه وایي هغه د افغان چارواکو سره د ترهګرو ډلو پر ضد په ګډه مبارزې خبرې کړې دي. د ترکیې د انتخاباتي ادارې مشر سادی ګوویل نن ویلي د پرونی ورځې د ریفرنډم نتیجې سمې دي. د دغه ریفرنډم له مخې ولسمشر رجب طیب اردوغان او زیات واک اختیار لري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړې ده چې پیانګ یانګ د اټومي وسلو د پروګرام د ختمېدو په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ارادي نه ازموي. او د ایسویانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس پرون د ایسویانو د اختر ایسټر په مراسمو کې په شام کې د رواني جګړې او وحشت وحشت د ختمېدو دعا کړې ده.
د خبرونو د لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. از هارون بچا فرخند راسد او زموږ تخنیکی همکار اسحاق تمری تاسو اجازه غواړو د خدای په نام.